السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لای یو لسو تر دو لسو بجو د خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم نیکی هلیو پرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی پاکستان وای افغان طالب چارواکي د تورخم د دروازې تړل کېدو په وجوهاتو خبر دی خو ځان نه خبر سرګندوي په کراچۍ کې د قانوني اسناد نه لرلو په تور له 200 زیات افغان کډوال نیول شوی او چارواکي وای چې په مراکش کې د ستمبر د اتمې په زلزلہ کې د وجل شو او شمیره 2100 نه اوخته ده د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنو چارو وزارت وایي چې په ارزي توګه د تورخم دروازې د بندیز د وجوهاتو په اړه د افغان طالبانو د بهرنو چارو د وزارت بیان د حیرانتیا وړ دی نن په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته د وینا پر مهال د یاد وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ویل چې افغان چارواکو ته معلومه ده چې د تورخم دروازې د بندیدو تر شا څه وجوهات دي د طالبانو د بهرنو چارو وزارت د ستمبر په 9 په بیان کې ویلي وو چې پاکستانی ځواکونو هغه مهال په طالب سرتیرو ډزې وکړې چې هغه د ډیورنډ کرخې خپلې غاړې ته یو پخوانی پوسټ راغوله په بیان کې راغلي چې پاکستان ورته د مشکلاتو جوړولو ته پلمې جوړوي خو ممتاز زهرا بلوچی نن ادعا وکړه چې پاکستان په خپل خاورو کې د افغانستان د موقت حکومت لخوا د هیڅ ډول تعمیراتو جوړول ځکه نشي منلای چې دا د هیواد د خپلواکۍ ضد ګام دی نو موري زیاته کړه چې د ستمبر په شپږمه پاکستانی ځواکونو د دغه غیر قانوني تعمیراتي کار مخاوني و نو افغان ځواکونو د یو سولیز هوډ پر ځای د پاکستانی پوځیانو پوسټې په نخ کړې د تورخم د پولي په ټرمینل کې ودانې زیانمن کړو د پاکستان او افغانستان ملکی وګړو ژوند یې په خطر کې واچو خو د ستمبر په شپږ مده تورخم یو پولیس چارواکی نهید خان مشال ریډیو ته ویلی وو چې پیخه هغه وخت شوه چې د تورخم هغه خواته واکمنو طالبانو مورچه جوړولو د پاکستان امنیتی ځواکونو منکل بل خو د تورخم لارې پرانستلو لپاره د ستمبر په لسما د افغان طالب چارواکو او د پاکستان د حکومت استادو خبرې به نتیجه پای ته رسیدلې په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیساری لخوا رسنوي ته لیګل شوه خبر پاڼه کې راغلی چې کمیسار مولوی اسمت الله یعقوب له پاکستانی چارواکو سره مذاکرات درلودل خو د ټولو مسایلو په حال هوکړه و نشوه لام دې عمله دروازه نن پښپګم ورځ هم تړلې پاتې ده د اسلام آباد د ترګری زد یو عدالت نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړو علي وزیر کامران بادشاه پښتین اولسیار او نورزاده ضمانتونه منزور کړي د غورزنګ د مخکخه او د پارلیمان د پخواني غړي علي وزیر د ترناول او ترګری زد ادارې په مقدمو کې 13 اونې ضمانتونه شوي بو خو د اسلام آباد بارکاو سیمه تانه په مقدمه کې په اډیال جیل کې په عدالتي ریمانډ بند کړي وو د ضمانتونو د منځوري دوه پاس د غورزنګ د غړو او علي وزیر وکیل عمل مندوخیل مشال لريو ته ویل
په اسلام آباد کې پالي وزیر چکم درې اف آی آر درشي او پدرس مقدمو کې دالي وزیر ضمانتونه مکمل شول د دروکار اوس تیاریږي نو دا به نن ماشپښنه پورې اډاله جیل ته واستول شي او مازګر بده د ریای وي
دا معلومه نه ده چې د دې ضمانتونو پاس بعد علي وزیر په شمول د غورزنګ نور غړي له زندانه خوشی شي او کنه خو په تیر وختونو کې د ضمانتونو باوجود د غورزنګ غړي په نور مقدمو کې نیول کیږي او په زندانونو کې پاتې شوې دي په ډېر اسماعیل خان کې نامعلوم وسلوالو یو پولیس والا په ډزو وجلې د ډېر اسماعیل خان ضلع پولیسو د طرف نه جاری شوی بیان کې راغلی چې نن د درابن جوډیشل کمپلیکس پر سکیورټي مامور کانسټیبل سمیع الله نامعلوم وسلوالو په ډزو واجه د بیان تر مخه سمیع الله د خپل کور نه درابن جوډیشل کمپلیکس ته روان وو چې په سګو سیمه کې په نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې جوبلې کا او نو موړي روسته په هسپتال کې ساه ورکړه بیان زیاتوي چې د پیخې د پلټنی لپاره یې عملیات پیل کړی دي او د ککړو کسانو د نیولو هڅه کوي تر اوسه د بریځ مواري چا په غاړه نه اخیسته تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د کراچۍ پولیسو په وینا د ستمبر په 9 او 10 په دغه خار کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر 2,55 تر رسیدلې. پولیسو وايي په ټوله سند صوبه کې د قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوالو پر ضد کریک ډاون پیل کړی. د کراچۍ پولیسو ویان سهیل جوک یو نن مشال لري تو ویل چې د نیول شو افغان کډوالو پر ضد د بغیر اسنادو دلته پاتې کېدو یا فارن اکټ ماده لاندې مقدمه درج کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سند صوبې گورنر کامران تیسوری او د کورنیو چارو نگران صوبایي وزیر بریګیډیر حارث نواز نن په کراچۍ کې خبريالانو ته ویل وفاقي حکومت د هغه افغانانو د ملک نه د وستلو پریکړه کړې چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسېږي. په کراچۍ کې د نیول شو افغانانو وکیل منیزه کاکل د ستمبر په 11 مشال لري تو ویل چې پولیسو ځنې قانوني اسناد لرونکي افغانان هم نیولې او مقدمه په جوړ کړې دي. چارواکي وایي چې په مراکش کې د ستمبر په 8 د راغلي زلزلې له وجې د وجل شو شمیر 2100 اوختیا دی. په ریکټر سکیل باندې د 6.8 درجه د زلزلې د 3100 زیات کسان ژوبل کړي هم دي. رباط د ستمبر په 10 اویل چې د 3 هیوادونو لخوا یې د مرستو وړاندیزونه په داسې حال کې منلي چې ډېرې نورو هیوادونو هم ویلي چې دغه هیواد ته مرستې استوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. پاکستان وايي د تورخم دروازې تړل کېدو د وجوهاتو په اړه د طالبانو د حکومت بیان د حیرانتیا وړ دی. عدالت د علي وزیر او پی ټی ایم د ځنو نورو غړو ضمانتونه منظور کړل خو ملګري وايي چې اوس هم د علي وزیر د خوشی کېدو په اړه پوره ډاډ نه لري.
د پاکستان ګورنمنت دی پولیس دی عدلیه ده د دابر وسای نسته کسنن علي وزیر پسی درمنډې وسیا د بینندنې فایر راپور ته کی هم په دې کې څه ناممکنه خبره نه ده.
په چترال کې امنیتي ځواکونو تاریخي طالبان پاکستان په انخطو کې یو بل ته د ځاني تاوان اړولو ادعا وکړي دي. نن په نیویارک کې د تراګر وبریدونو تر سره کېدو د 28 کلیزه د لاغې ورسته شروع شوی جنگ په پاکستان څه اثرات کړی دي.
او مصیبت دا چې پاکستان په دې جنگ کې پریکونو او د ټول نه زیات اغزمن پاکستان شو او دا اوس په ورم سره او می نشته چې مخ وسه کیږي.
او د مراکش حکومت وايي چې د زلزلې زپلو سره د نړیوالو مرستو لړۍ ورته پیل شوې دي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایزو نړیوال ریپورتونه به هم واره د مشال ریډیو تر څنګ وسې. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو پکې د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د تورخم دروازې په اړه د طالبانو د حکومت د بیان په حق لا حیرانتیا څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان دی ممتاز زهرا بلوچ ځنې څرګندونه کړې دي چې په اړه دا وخت د اسلام آباد نازمنګ سره زمنګه همکار طاهر خان د ټلیفون په لیکه ده. طاهر خان سپ تاسو ته هر کله وایو دغه ممتاز زهرا بلوچ چې نن کمی سرګندونه کړې دي که زمنګ اوریدونکو په خبر کړی.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته تاسو د پاکستان د خارجه وزارت د ویان دی د بیان ذکر کې د حیرانتیا ټکی استعمال کړ شروع کې خود حیرانتیا خبره شوې ده. د طالبانو د حکومت په بیان خو بیا شروع چې شوه د پاغه کیه و خبره دوی کړی دا چې په د پاکستان په خاور باندې هر څه تعمیر شي وي هغه د منلو وړ نه دی. دا دوی د حاکمیت د پاکستان د هغه پرزنت باندې ګامګړي او دا خبره په داسې تناظر کې کړی چې د افغانستان بیان راغلی او طالبانو د حکومت لخوا د تورخم د دغه دزو د پیښ وروسته نو دا بیان داسې مبهم غونته خو چې دا پکې ویل شوی دی چې پاکستان اجازه نه ورکړي چې داغي په ځمکه د تعمیراتو شي د افغانستان د طالبانو سرپرست حکومت لخوا. نو دلته اوس لګ یو مسله چې واضح ډېر نه دی. دویمه خبره پکې دا شوې چې پښپغم د سپتمبر چې کله د دواړو غاړو ترمنځ ډزې شوې وي پاکستان دا ادعا کوي داوه کوي په دغه بیانیه کې چې اول د زید طالبانو د حکومت د ځواکونو لخوا شوی وي او طالبانو په خپل بیان کې پاکستان ذمہوار ګڼلې او چې اول د زید د پاکستان لخوا شوی وي او بیا په د پاکستان په بیان کې خدا هم یو خبره شوی ده چې دغه د ځل عمله په تورخم چې کم ټرمینل لې اغه ته زیان رسیدلې دي او د عام خلکو جون هم خطر سره مخامخ شوی دی او بهرحال نور پکې هم دی چې پاکستان دې ته تیار دی چې هغه د خبرو د لارې د مسلې حل راوباسي او د طالبانو حکومت چې کله بیان ورکړی وو په هغه کې هم هغه د خبرو ذکر کړی او چې دوی غواړي د خبرو د لارې د مسلې حل راوباسي او د طالبانو په بیان کې تجارت ته د زیان خبره شوی وو چې دا وخت په افغانستان کې د تازه می وو وخت دی او هم د غلار بند د نوبارن دواړو غاړو په باندې تورم لګولې چې د دزو فایل لیکلو او بیا پکې د خبرو ذکر هم شوی دی چې د ډایلاګ د لارې غواړي چې دا د مسلې حل راوباسي.
سمه ده. طاهر خان سه پدې کې دغه د خبرې حل کړې استلې کېږي نو پدې کې خو پرون ځای چارواکو د دواړو خواو ناستام شوې ده خبرې شوې دي خو سه نتیجې نه ورکړي او د دې ترڅنګ کدام راته وای چې د دې د وجنه د دغه لارې د بندیز د وجنه سمره خلک په مشکلاتو کې دی او تاسو د تجارت خبره وکړه بل ناروغان کزی راځي یا کم خلک اوړي راوړي غي ته سه مشکلات دي
ګورې اول خو بلار شو د تیرې ورځې غونډې او نن هم ویل شي وو چې نن هم خبرې وي لیکن تر دې وخو د خبرو د نتیجې په اړه باندې هیڅ نه دی ویل شي. تیرې ورځ درې کسان د طالبانو لخوا وو او څلور د پاکستان د فوج چارواکیو په دغه خبرو کې او کم معلومات چې مونږ بیا د حکومتي سرچینو د امنیتي سرچینو لخوا مونږ ترلاسه کړی دي نو دواړو خو خبره څنګه د خارجه وزارت بیانونو کې د جنگ د حل لار نه د خبرې غواړي خو بیا وروسته پکې ویل شي چې پاکستان تشویش سرګند کړو چې طالبان غواړي یو نوې پوسټا جوړ کړي او ځکه طالبانو خبره کړې و چې دوی زړه پوسټه جوړي دا ډېر مودي رئیس او دی مرمت غواړي چې هغه وکړي او پاکستان دا خبره کړې و 13 ورځ په غونډه کې یو دیپ د پولینا یا د کرخینا په سل میټر کې دی غواړي چې نوې پوسټه جوړ کړي نو بیا پاکستان ته خبر ورکول پکار دی او د پاکستان اگر زامندی هم پاکستان وی چې لازم نه بیا پکې مثال ورکړو چې مخکې په مومندو کې هم دغه رنګ یو مشکل وو چې هغه بیا د معاهده په بنیاد باندې هغه لری کلی شوی وو نو بهرحال لکه خبرې شوې دي خو نتیجې نه ده ورکړې او د ښکاری چې د طالبان حکومت هم دغه پوستې د مرمت په خله خبره باندې ټینګ ولاړ تاسو دا خبر وکړه د مشکلاتو د خلکو بالکل ځکه چې دا تورخم لار چې دا د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولو نه مصروفه د ټولو نه لوی لار نه اواز دي د پاکستان افغانستان دواړه خیزه تجارت بلکې ترانزیتي د دواړو غاړو خو خو به یو سوچو چې صرف د افغانستان مالونه راځي او بیا د دې لارې چمن د لارې تیریږي خو د پاکستان ډېر مالونه ځي مرکزی آسیا ته او تاسو بیا دی یو دوه میاشتې وړاندې پاکستان په خپل باندې وي چې د روس نه ځنې شان د تورخم د لارې راغلي دي دغه رنګ د ازبکستان نه د آذربایجان نه د تورخم د لارې راغلي دي نو بهر د دواړو لپاره نقصان دی بلکې تاسو په بدام یاد چې هم 13 میاشت د چین مالونه راغلي په اول ځل باندې او د پاکستان د زمکې د لارې غره تورخم باندې تیر شي نو تجارت لپاره دواړو لپاره نه پر سیمه لپاره مهمه ده او دا باندې در جدید د ګیټ دا ډیر زیات منفی اغیز کوي. بل خبره د عامو خلکو ته ډیر مشکل ذکر کوي چې تورخم اغه لار ده سره د دې چې د پاسپورت او ویزه هم لازم ده لیکن زیات مریضان زیات عام خلک اگر دل ارزی دا وګوره هغه انساني یو وړخ بلک بیان کو چې یو معشوم اتکلن د محمد یاسین په نامه هغه تیر زیارت پر د کینسر سرطان د وجې په پیښور په هسپتال کې هغه ساور کړی دا هغه مور او پلا د چا کر خپلوانو کړو سي زما نن خبر بلکې د دې تاسو سره خبرونه لګه شی بوډان دي داغي وحید الله په نامه باندې خپلوان دي چې تر اوسه پورې مړې پروت دي د پنځم ورځ دا تو خويندو یوازنی ورور دي لیکن په سوشل میډیا م غختنه شوې د پاکستان چې دا ماشوم مړې پری دي جنازې مراسم دا شیان دي چې لکه هغه انساني اړخوم دي چې ډیر زیات عام خلکو ته تاسو بل د ګنښمیر مریضان راځي هغه ډاکټرانو سره د مخ کې اپوینټمنټ وی د چا اپریشن وی د چا ډاکټر سره لیدل وی بیا تعلیم دلته په زرګونو افغان زکهونکو دي چې هغه اکثر تورخم د لارې زیرازي نو بدقسمتي دا ده چې کې اختلاف رام شي نو زکه خو وختنه کیږي چې کې اختلاف پم نو د تدخل کو تک راتک او تجارت او دغه رنګ د پولیسه مسله چې دا د کرخه دا مسله چې دا د ګیټ دا باید چې د امنیتی او د سیاسي معاملو نه لري وساتل شي.
ډیر مننه طاهر خان ګور سره د اسلام آباد نه چې د تورخم په حواله باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو اترو او هم د غرنګ د خلکو د مشکلاتو په حواله باندې را سره تفصیل شریک.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي او پکې تاسو ته خبري غړی وړاندې کوو. ورزو یو ریپورت په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نن د پښتون ژغورنې غورزنګ د یو مشر علي وزیر په خلاف په دریمه مقدمه کې هم ضمانت منزور کړ. عدالت د نوموړي ترڅنګ د غورزنګ یو شمیر نورو بندي غړو ته هم ضمانتونه ورکړي دي. علي وزیر چې په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان په خوانی استاذ هم دی پاتې شوی دی. وکیلان یې هیله مند دي چې هغه به هم نن له اډیاله جیل څخه خوشی کړل شي. له اسلام آباد راشد خټک مو په نور تفصیل خبروي.
اسلام آباد د انسداد دهشتګردۍ عدالت په 1 ستمبر د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او قومي اسمبلی په خوانی غړي علي وزیر ضمانت منزور کړو. عدالت د علي وزیر سره د غورزنګ نور غړو کامران بادشاه پښتین اولسیار او نورزاده ضمانتونه هم منزور کړل. د پښتون ژغورنې غورزنګ په 13 اگست اسلام آباد سر نظر تر نور په سیمه کې د خلکو له جبري نه درکه کولو د ترګرۍ د پیښو د پښتنو د مدني وسایلو لوټلو او په وطن کې د امن راوستلو لپاره جلسه کړې وه چې تر هغې وروسته یې غړي ونیول شول. په نیول شوو کسانو یوه مقدمه په ترنو تڼه کې درج شوې وه، بله د ترګرۍ ضد ادارې لخوا ادریمه په برکو تڼه کې درج شوې وه. په یوه مقدمه کې ضمانت اخیستلو نه پس به بیا په بله کې نیول کېدل. د انسداد دهشتګردۍ عدالت جج ذوالقرنین حسنات لخوا په 1 ستمبر د دوی ضمانت منظورېدو نه پس د غورزنګ د وکیلانو د ډلې یو غړي ایمل مندوخیل اډوکیټ مشال رادیو ته وویل
او دا علي وزیر د تانا بارکو چې کوم د ټیرر فاینانسینګ سیکشنز لګیدلې وي مقدمه وو په اړه چې د علي وزیر ضمانت منظور شو او د علي وزیر د تانا سی ټی ډي او تانا ترنول چې مقدمه وي په هغه کې ضمانتونه لاول سی وو. نو په اسلام آباد کې پالي وزیر چې کوم درې ایف آی آر درشي وو په درسره مقدمو کې د علي وزیر ضمانتونه مکمل شول. د دروکار اوس تیاریږي، نو دا به نن ماشپښین پورې اډاله جیل
د ضمانت درخواست اوریدنې په موقع د غورزنګړي عدالت ته نور وستل شوي او وکیلانو د دوی په غیر موجودګۍ کې دلایل وړاندې کړل. د غورزنګ نور غړي شاه فیصل غازی، فداالله مسعود، وسیم داوړ، جمال ملیار او فداالله وزیر په جسمانی ریمانډ ترګرۍ ضد ادارې ته سپارل شوي دي. د علي وزیر او د نورو ملګرو د ضمانت منظورېدو نه پس د حکومت د ارادو په اړه د غورزنګ یو مشر نورالله ترین مشال لډیو ته وویل
فلحال خود علی خان وزیر یزمر د ملګرو پس نور پس داسی اف آی آر نه ښکارا نه دی خبرته د پاکستان ګورنمنټ تی پولیس تی عدلیه ده د دا بروسه نسته کس نن علی وزیر پس د رمنډې وس یا د بینندن اف آی آر راپور ته کی هم په دې کې څه ناممکنه خبره نه ده.
په ترنور کې د 13 مکه د جلسې نه پس د حکومت لخوا د غورځنګ په مشرانو او غړو د رښو مقدمو کې په دوی په قانونو توګه د خلکو راغونډولو، قانون عملی کوونکو ادارو حمله کولو او د ریاست خلاف بغاوت کولو الزامونه لګول شوي دي. د غورځنګ مشران او غړي دا تورن ردوي او وایي چې د خپل حق لپاره پر امن لاریون او جلسه کول جرم نه دی او د ملک په آئین او قانون کې اجازه شته. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
هلته د خیبر پختونخوا په چترال ضلعه کې پاکستانی پوځ او تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا وکړي. په دغه سیمه کې د ستمبر لږ پګمې نیټې راهیسې نښتې روانې دي. په تازه ادعاو کې پاکستان پوځ د وو وسلوالو د وژنې خبره کوي، خو ټي ټي پي وایي چې درې امنیتي چک پوسټ یې نیولې دي. په همدې حال کې کیلاش ته تللې ټولې لوی لارې لا هم بند دي او ځای چارواکي له خلکو غواړي چې احتیاط وکړي. تفصیل لبرشیر گواخورو.
د خیبر پختونخوا په چترال کې د پاکستان پوز ادا کړی دا چې له تحریک طالبان پاکستان سره په نښتو کې د دغه وسلوالې ډلې و نور غړي وژلې دي. د پوز د اماړي کوڅانګي اس پی آر د سپتمبر په 10 په یو خبر پاڼه کې ویل چې په اورسون نومیزای کې یو ورځ مخکې شو عملیاتو کې شپږ وسلوال سخت ټپین کړي هم دي. خو تحریک طالبان پاکستان له دې خبر پاڼې څو ساعته مخکې خبره کړې بیان کې دا کړې و چې په اورسون کې د پاکستانی پوز مرکز په میزایلو وشتل شوې ده. د ټي ټي پي د دعوی تر مخه په دې برید کې د پاکستانی پوز هغه نظامی ګاډي له منځه وړل شوې چې په عملیاتو بوختو سرتیرو ته وسله او خوراکي مواد وړل. ټي ټي پي د دې ترڅنګ ادعا کوي چې د پوز درې امنیتي پوستې هم نیولې دي. د سیمې د لریوالي او د لارو د بندېدو له امله د دواړو خواوو د داوو تصدیق په خپلواک ډول نشي کېدلی. د کورونا چارو وفاقي وزیر سرفراز بوکټي د سپتمبر په 10 په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان امنیتی ځواکونو وسلوال سخت ځپلې دي. دوی موږ به د خپلې خاورې له هر انچ ځمکې دفاع کوو. سمه ده چې وسلوالو تر هغه حمله کړې وه خو موږ ځواب ورکړی دی، زموږ پوځ ځواب ورکړی دی. موږ به د خپلې خاورې هیڅ برخه چاته نه پرېږدو. موږ خپله خاوره ساتلې ده. موږ د ټوپک په زور د هیچا خبرې نه منو او هیچا ته د ټوپک په زور خپل یو انچ خاوره هم نه پرېږدو. تحریک طالبان پاکستان د سپتمبر په شپږمه په چترال کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حمله پیل کړې وې. د پاکستان پوځ په دې نښتو کې د څلور سرتیرو وژل کېدل منلي او د دولس وسلوالو د وژنې ادعا یې کړې وه. خو ټي ټي پي وایي چې دولس پوځیان یې وژلي او ځینې ژوندي له ځان سره بیولې دي. د چترال چارواکو ولس ته خبر ورکړی و چې لا هم کلاش، بمبوریت او بریر ته ځینې تللې لارې بندې دي. په همدې حال کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په لسم وویل چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفارت ناظم الامور ورغوښتي او هغه ته احتجاج کړی چې چترال ته وسلوال له کونړ او نورستان ورغوښتي دي. خو د طالبانو حکومت دا ادارت کړی ده. ټي ټي پي هم ویلي چې دوی له ډیر وخت راهیسې په چترال کې شتون لري او د روانو حملو لپاره د افغانستان خاورې استعمالولو ته ضرورت نشته.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د بلوچستان حکومت ادعا کړې چې په پښین او قلعه عبدالله کې یې د نشه یي موادو جوړولو کارخانې ورانې کړې او ګڼ اسمګلران یې نیولي دي. چارواکي زیاتوي چې نیول شوي اکثره کسان افغانان دي. حکومت وایي چې د دې عملیاتو په وخت ورته هر ډول نشه یي توکي هم په لاس ورغلي دي. بلوچستان کې د حکومتي چارواکو په خبره دا صوبه د ایران او ترکی لارې اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق یا اسمګلینګ لویه لار ده. په دې اړه تفصیل د نیازري ریپورت کې اورو.
د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو نگران وزیر جان چکزئی د ستمبر په لسمه په کراچۍ پریس کلب کې د یو خبری غونډې په مهال ویل د بلوچستان په قلعه عبدالله او پشین سیمو کې د نشئی توکو د جوړونکو پر ضد انټی نارکوټکس فورس این ایف او امنیتی ځواکونو په تیرو دوه ورځو کې په ګډه عملیات کړي دي او په دې عملیاتو کې یولس کیلوګرامه چرس، دوه نوي کیلوګرامه ایفیډین او شپاړس کیلوګرامه آیس د قاچاق پرانونه ترلاسه شوي دي. نوموړي د خبری غونډې په مهال شال لیډیو سره په خبرو کې داوه کړي د عملیاتو په وخت کې شپېته تن افغانان نیولې دي چې د نشئی توکو جوړولو او په قاچاق کې ککړ دي.
دا کوم اپریشن چې سوي دي دا په پتیرو پنځو کالو کې اول ځل دومره غټ اپریشن سوي دي او د دې په نتیجه کې ډیر په لوی پیمانه باندې د سکیم کارخانه او فابریکې وې د لمنځتلې دي. شین د خلکو جرګه او داو پر اپیل باندې انټرونشن سوي دي. شپېته افغان کډوال دي چې داغو نمبر اخصل سوي دي، پر هغه باندې فایرونه سوي دي، چې داغو پر مخامخ پدې کې او دا خلاف چدی محکمه روانه ده.
جان چغزی زیاته کړي په عملیاتو کې او یا جریب اسمکا د نشئی توکو د کخ ختمولو سره په سیمه کې اته سلويخ د نشئی توکو کارخانی نړولې دي. بلخوا ځای خلک وايي د بلوچستان په پښتون میشت سیمو کې د نشئی توکو کارول ډیر زیات شوی دي او زیاتره ځوانان پرې اخته دي. د پښین سیمه یو سیدونکې فاروق خان اچغزی مشال لیډیو ته ویلي باید چې د حکومت دغه عملیات د تیر پسیر وختي نه وي او نشئی توکو په هر ډول ختم کړل شي.
پښتني سیمه په منشیاتو کې راګیر ده، د منشیاتو اډې دي په هر کلی کې، په هر غلی کې د منشیاتو اډې خلاص شوی دي.
په کوټه کې خبريال سید علي شابی وای په قلعه عبدالله او په شین په یادو سیمو کې د اوګدې مودې راهسي د نشئی توکو چوڑولو کار روانو.
دا ډېر وخت یې زبر دا وایم چې د ډیر سو کلو سره دا فیکټري سی دی هغه دالته اپریټ کول دا د دې ځای سره به تر کوټه شهر د پاکستان نور شهرونه او بیا بارني هوادو ته هغه ته هم د دې سپلای کېدل. دا به پر روان شپو کې معلوم شي چې آیا ګورنمنت بالکل دا فیصله کړې ده چې دا د منشیاتو فیکټریز په دې ټوله علاقه کې ختمول غواړي کڅې لکې به څه ختمي.
په پاکستان کې امنیتی ځواکونو وخت په وخت په لوی مقدار کې د نشئی توکو د نیولو دا وکړي ده. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
د پاکستان سرکاري چارواکي وایي چې په دې هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لړۍ یې پیل کړې ده. سند چارواکو په یوې خبري غونډه کې ویل وفاقي حکومت د هغو ټولو افغانانو د نیولو او افغانستان ته د استولو فیصله کړې چې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د میشتو زیاتره افغان کډوالو د کارونو موده 13 جون میاشت کې ختمه شوې، خو په پاکستان کې د UNHCR چارواکي وایي چې په دې مسله د حکومت سره خبرې اترې روان دي. تفصیل نیازری راکوي.
د سند گورنر کامران ټسوري د ستمبر په 11 په کراچۍ کې د سند کورنو چارو نگران وزیر بریګیډیر ریټایر حارث نواز سره خبریالانو سره په خبرو کې ویل وفاقي حکومت د هغه ټولو افغان کډوالو بیرته لیږلو پریکړه کړې ده چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسي یا قانوني اسناد نه لري.
وفاق نے یہ فیصلہ کر لیا ہے.
دی وایي وفاقي حکومت دا پریکړه کړې ده چې په هیواد کې څوک هم په غیر قانوني توګه نشي وسیدلی. هغه افغان کډوال چې د مدیر حسیدل تجوان کولو باید بیر تخپل هواد افغانستان ته لاړ شي. حکومت پولیسو ټولو ادارو ته د غیر قانون افغان وګړو د نیولو لار خويني کړی دي. پسن او ټول هواد کې د افغان وګړو پر ضد لوی کریک ډاون پیل کړی شوی دی او دا هر سبا د هغوی په ضد جاری وي.
یہ سب کچھ جاری اور ساری رہے گا.
دا سند گورنر او نورو سرکاری چارواکو د دې بیانونو سره سم په کراچۍ کې پولیس او رینجرز بیا وایي په 13 سلیر شو ساتونو کې د خار په بیالا بیلو سیمو کې د 150 زیات افغان کډوال نیولې دي. د کراچۍ پولیسو ویان سہیل جوکیو مشال ریډیو ته ویلي په 13 سلیر شو ساتونو کې د نیولې شوو افغان وګړو پر ضد د فارن اکټ ماده لاندې مقدمه درج کړې دي. د سہیل جوکیو په وینا د خار په کورنګي سیمه کې 15 افغانان، 8 له ختیځ ضلع، 14 له غربي ضلع، 2 له غربي ضلع، 12 له ملیر ضلع او سیټي پولیسو 9 افغان وګړي نیولې دي. پولیس وایي په نیولې شو افغانانو کې په جرمونو کې ککړ کسانو ریکارډونه هم ګوري. بل اړخته د سند رینجرو ویان په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د بلوچستان نه سند ته د داخلي لاري هب چک پوسټ باندې افغان وګړي نیولې دي. په نیولې شوي کسانو کې 15 افغان وګړو په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره اسناد موده ختمه شوي او 14 کسانو سره هیڅ اسناد نه وو. په کراچۍ کې نیولې شوی افغان کډوال بیا د ستمبر په 11 د کراچۍ ملیر او سیټي کورټ عدالتونو کې وړاندې کړل شوی دی چې عدالت بیا زندانونو ته لیږلې دي. په کراچۍ کې د نیولې شو افغانانو وکیل منیزا کاکړ د ستمبر په 11 مشال لیډیو ته وویل پولیسو قانوني اسناد لرونکو افغانان هم نیولې دي.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او ماخام باندې د مختلفو تانو پولیسو یو سرچ اپریشن د افغانانو پزید باندې کړ دي چې په نتیجه کې د 100 زیات افغان مهاجرین چې کوم دي هغه گرفتار کړی دي. د دې افغان مهاجرینو سره چې کله په عدالت کې دوی پیش کړل او زمونږ د دوی سره خبرې وشوې نو په دې کې اکثریت هغه افغانانو د چا سره چې کارډونه شته پی او آر کارډ شته او پولیسو په دې بهانه باندې اوچت کړی چې ستاسو کارډونه ایکسپایر شوي دي.
د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې UNHCR په وینا په پاکستان کې 900,000 رجسټرډ افغان کډوال میشتي، خو د 14 نه تر 15 لاکھ پورې غیر رجسٹرڈ افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسېږي. په پاکستان کې میشت زیاتره افغان کډوالو د پاتې کېدو موده سخت کال د جون په 13 پای ته رسیدلې ده، خو سخت کال د جون په 16 د پاکستان د کورنو چارو وزارت په یو نوټیفیکیشن کې پولیسو ټولو ادارو ته لارښوونه کړې وي چې پاکستان کې میش هغه افغان کډوال چې د کارډونو موده یې په 13 جون پای ته رسیدلې ده، نوي کارډونو جوړېدو یا د څه پریکړې پورې دي افغان کډوال ننسي او هغوی دې نه زوروي. په کراچۍ کې د افغان کیمپ کې د کډوالو نمائنده یا مشر ګلودین بیگ بیا مشال ریډیو ته ویلي پولیسو د افغان کډوالو د نیولو غیر قانوني لړۍ پیل کړې ده او کډوال سخت اندېښمن دي.
بغیر کارت په نامه ټول کډوال ونیو شو دي کې ایسیسی کارت دې پیوار کارت دې زمونږ ایسیسی کارت ما تاریخ نه لري تر حکومت کولې دې تر بغیر تاریخ پیوار کارت زمونږ تاریخ نه تیر شلو. هغه دې یو لیټر راغلی اسلام باندې به کله پور دې کارت زاکي کې دې پور هغه تنگول تاسو نه کې او پرون دې خواز مونږه تنگول دي غریبانو در مشکلات کې دي. اوس په غریب به خپل پکار ته تل نشي یا د اسپاټال هغه دغه مسله شي اسپاټال ته تل نشي یریږي او ټول ونول کارت ولا ونول او تاسو کارت بغیر کارت پیسې
په پا پا پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي چې د افغان کډوالو د کارډونو مودې په اړه ادارې د پاکستان د حکومتي چارواکو سره خبرې روانې دي. تر اوسه هیڅ فیصله نه ده شوې خو هیله لري چې ډېر زر به دا ستونزه هوار کړي شي.
انٹیریئر منسٹری تا اور صوبائی حکومت تہم خطوں نے لیگلی دی چی دغا سو پورے چی دغا ایکسٹینشن نہیں شیو ہے نو مہربانی ہو کے چی تاسو دا اغوان یا پی او آر کارڈز چکم ہولڈرز دی خلاف اس قسم ایکشن والے
په کراچی کې لدی وړاندې تیر کال د جون د میاشتې نه تر سخ کال اپریل پورې شاوخوا 3000 افغان کډوال پولیسو نیولې وو چې د سو میاشتو بند سزا پوره کېدو وروسته بیا خپل هیواد افغانستان ته ستولې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای په ارضی توګه د تورخم دروازې د بندېدو د وجوهاتو په اړه د افغان طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت بیان د حیرانتیا وړ دی. نن په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د یاد وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ وویل چې افغان چارواکو ته معلومه ده چې دا دروازه ولې بنده شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستمبر په 9 په بیان کې ویلي وو چې پاکستان ورته د مشکلاتو جوړولو لپاره پلمې لټوي. ممتاز زهرا بلوچ نن ادعا وکړه چې پاکستان په خپل خاور کې د افغانستان د حکومت لخوا د هیڅ ډول تعمیراتو جوړول ځکه نشي منلای چې دا یې د هیواد د خپلواکۍ ضد ګام دی. د ستمبر په 6 د تورخم یو پولیس چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په هغه وخت وشو چې تورخم هغه غاړې ته د واکمنو طالبانو مورچا جوړوله او پاکستان امنیتي ځواکونو منع کړل چې ورسره دواړو واو په یو بل ډازي وکړي. د تورخم لار نن په 6 ورځ هم بنده پرته ده. د کراچۍ پولیسو په وینا د ستمبر په 9 په دغه ښار کې د غیر قانوني نیول شو افغان کډوالو شمیر 256 ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سند صوبایي چارواکو نن په کراچۍ کې خبریالانو ته ویل وفاقي حکومت دغه افغانانو د ملک د ایستلو فیصله کړې چې په غیر قانوني توګه په پاکستان کې اوسیږي. په کراچۍ کې د نیول شو افغانانو وکیل منیزا کاکړ تور لګوي چې پولیسو ځنې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال هم نیولې او مقدمې په درج کړې دي. د اسلام آباد د ترګری ضد یو عدالت نن د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو علي وزیر، کامران بادشاه، پښتین ولسیار او نورزاده ضمانتونه منظور کړي دي. خو معلومه نه ده چې د ضمانتونو پاس په د علي وزیر په شمول د غورځنګ نور غړي له زندانه خوشي شي او کنه. او په ډیر اسماعیل خان کې نامعلومه وسلوالو یو پولیس والا په ډاسو وجلې ده. د ډیر اسماعیل خان پولیسو یو بیان جاری کړی چې وایي سمیع الله په نامه دغه پولیس والا په درابن جوډیشل کمپلیکس کې ډیوټي کوله. تر اوسه د بریج مواري چا نه ده منلې. د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز مو اوریده او اوس ورزو د نړیوالو ریپورتونو په لور. په مراکش کې لمرګونی زلزلې ورسته نن د دریمې پرله پسې ورځې په مخه هم تر خاورو لاندې د مړو او ممکنه ژوندې پاتې کسانو د رستلو چارې دوام لري. چارواکو په زلزله کې د 2022 کسانو مړینه او نږدې 2500 کسانو ژوبلې ده تایید کړي دي. په همدې حال کې د برتانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو د ژغورنې د چارو لپاره خپل ټیمونه مراکش ته استول دي. په دې هکله تفصیل د اسدالله لودین رپورټ کې اورو.
د مراکش په زلزله ځپلې سیمه کې د ژغورنې ټیمونه تر خاورو او ډبرو لاندې د ژوندۍ پاتې شوو کسانو د پلټنې هڅه کوي. د غلطه د تیر شنبه په شپه د ریختر په کچه 6.8 درجه زلزله وشوه چې تر ټولو ډیر زیان د مراکش په نوم یو تاریخي ښار ته واړو. د مراکش دولت زلزله ځپلې سیمې ته امبولانسونه د ژغورنې عمله او عسكر لیږلي چې د بیړنۍ ځواب ورکونې لچارو سره مرسته وکړي. د مرستې ټیمونو ویلي چې د مراکش حکومت د لوی مرستې غوښتنه نه ده کړې او یوازې محدودې بهرنۍ مرستې منلې دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې تر اوسه د بریتانیا، اسپانیا، قطر او متحده عربي اماراتو ټیمونه مراکش کې د ژغورنې د چارو مرستې ته ورسېدلې دي. مراکشي چارواکو ویلي ممکن وروسته د نورو هیوادونو د مرستې غوښتنې هم ومني. عیني شاهدانو ویلي چې تر پرون یکشنبه پورې هم ځینو لرو پرتو سیمو ته د ژغورنې ډلې نه وې رسېدلې، ځکه په لارو سړکونو کې د ورانو شوو کورونو او ودانیو خاورو خندونه جوړ کړي دي. د مراکش کورنیو چارو وزارت تر دې دمه زلزله کې د 2122 کسانو مړینه او د 2421 ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې په ټپیانو کې د څه باندې 400 هغو روغتیایي وضعیت نازک دی. ځینو ژغورل شوو کسانو ویلي چې لا هم له شاوخوا سیمو د جسدونو بوی محسوسیږي او ویره شته چې د مرګ ژوبل شمیر به نور هم زیات شي. بلور تا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه په جنوا کې د مراکش له زلزله ځپلو سره خواخوږي څرګنده او د قربانیانو په یاد یو دقیقه چوپتیا غوړه کړه. د مراکش دغه زلزله د ویجاړۍ له کبله په تیر څه باندې یو پیړۍ کې بې ساري بلل شوې ده. د مراکش تاریخي ښار په 19 میلادي پیړۍ کې جوړ شوی چې د تاریخ په اوږدو کې د سیاست، اقتصاد او فرهنګ مرکز پاتې شوی دی. دغه ښار د ملګرو ملتونو د نړیوالو فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبت دی او د راپورونو له مخې زلزلې تاریخي آبادی هم زیانمنې کړې دي.
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
په لسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال رادیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
د مشال رادیو خبرونه دي. د تعلیم نړیواله مبارزه او د نوبل د سولې جایزه ګټونکو ملالی یوسف زای پلار زیاودین یوسف زای وای په افغانستان کې د طالبان حکومت د خپل تګلارو لاره خزه نابود کول غواړي. نو مولی دا خبره نن د جرمنی په کولن خار کې د یو شمیر افغان خزینه فعالانو لخوا د نخوړلو په احتسابي کیمپ کې د ګډون پر مهال مشال لريو توکړه. یوسف زی زیاته کړه چې په کار د نړۍ په طالبانو فشار راوړي چې له خزو سره د غوی د سنفي امتیاز تګلارا پایته ورسوي. له زیاودین یوسف زی سره احمد شاه اعظمي مرکه کړې ده. نورازی چورته وښو
شه یوسف زی صاحب ډیر مننه. زما لمړی پښتنه دا د چتاسو ل برتانیې څخه راغلی یاست د جرمني کولن شارته او دلته د افغان میرمنو د افغان شزنه فعالانو په هغه هرتال کې مګډون کړی دی په هغه احتساب کې چې دوی په افغانستان کې د انجنونو حق غواړي او تر ټولو لوی حق دوی د انجنونو تعلیم ته لاسرسي غني. نو هغه کوم انګیزه و چې تاسو یې مجبور کړل چې تاسو له برتانیې څخه د جرمني کولن شار ته راسي، یعنی څمو په ځړی کې درو ګرځیدل چې دلته راسي؟
دا تاسو ډیر ښه سوال وکړي. ز او زما کور والا تور په کې یوسف زی مونږ دواړه راغلو او مونږ دلته د تمنا سرا او داغی چې کومه خويندې دي داغی نورې کارکونی ملګری دي او غیر ته هنګر سټرایک باندې دي د 13 یو له سوروز نه مونږه دې سرا د یک جهته د یو والی او د یو موټی تور د اظهار د پاره د تپتی راغلیو چې مونږ په خپل د طالبانو د لاندې ژوند کړي دي په سواد کې. زه یو استاد ما، زه یو پلار ما، تور په کې یو مور ده. مونګه تصور کولی شو چې زمونګه بچي زمونږ یو ماشومه د تعلیم نه محرومي، نو داغه بس حالي، داغه بس مستقبلي. په افغانستان کې د 13-2 کالونه 15 ملیون جوني چې دی هغه سکولونو ته نشتلې، یونیورسيټانو تعلیم په بندې، تر دې پورې چې اوسې په پارکونو ته او د سیل ځایونو ته تلهم بند کړی دي. نو دا چې څه په افغانستان کې روان دي، د دې سترایک، د دې هنګر سترایک چې کوم مدعا ده، پیغام دی هغه دا دی چې دا نسل، چې دا صنفي امتیاز دی، یو نسلي امتیاز وو چې په 19th سنچري کې او 20th سنچري کې او په ساوث افریقا کې او په امریکا کې، او دا چې دا صنفي امتیاز دی خو دا دغه نه بدتر امتیاز دی، ځکه چې په هغه امتیاز کې، په هغه نسلي امتیاز کې به د تورو خلکو د پاره، د بلیک خلکو د پاره ځانه تعلیمي ادارې وي، پارکونه بو، بیشونه بو، زیونه بو. په دې نظام کې د طالبانو چې کوم نظام دی، په دې کې خو د خزي د پاره د هیڅ شي تصور نشته، د پبلک لایک هیڅ قسمه تصور نشته. دی خزانه بوت کول غواړي، یعنی هغه ناشته کول غواړي. نو د دې وجنه دا جندر انایلیشن دی، یعنی دا د جندر اپاتایټ یو نیکس لیول لې چې دا غي اور څوک تصور نشي کولی. یو پختون په حیثیت یو مسلمان په حیثیت مونږ راغلی یو مونږ د سحر نه دلته ناست یو په دې کیم کې او نن زمونږ هم ورسره هنګر سټرایک دی او مونږ دې سره یو
مام دا پښتنه کوله
سره یو جهته اظهار کو مونږ دا جی ها جی
مام دا پښتنه در سکوله چې تاسو د
راغلی دې لپاره
چې تاسو د احتساب بڼه یعنی د نه خړول د احتساب بڼه به تاسو د څنګه یعنی آیا تاسو په عملی توګه د دوی سره په دغه د نه خړول په احتساب کې بڼه اخلي که څنګه
بالکل مونږ زبر سره ټول ورځ ناست یې منن تر 13 شپې پوری او سبا تر 10 بجو پوری به مونږ د دې نه بیا پاسو سبا د دې چې کم دی دا هنګر سټرایک ختميږي زکه چې سپا افغانستان کې روان دي د خزو د جنو او د افغانستان د نان طالبان پاپولیشن چې کوم دی آبادی په خلاف کوم ظلم روان دی نړۍ چې د پاغې باندې خاموشه ده نړۍ چې د غلې ده چاړې ده په کار ده چې اغي داسې عملی اقدامات وکړي یو داسې اکشنز واخلي سټپس واخلي چې طالب رژیم دې ته مجبور کړي چې هغه دغلته کې د یو انکلوزیو حکومت دیو د هغه ټولو اتنیسټیز د شراکت په کې کم چې په افغانستان کې اوسېږي او د سره سره هغه خزو ته د کار حق ورکي جنکو د تعلیم حق ورکي دغه مطالباتو د پاره او نړۍ ته تسلیم کړي چې او په افغانستان کې چې کوم نظام دی د طالب لاندې دا په صنفي امتیاز باندې د دې بنسټ دی او دا بدترین صنفي امتیاز دی
مننه یوسف زیس از ما ورستی پښتنه ساو څخه دا چې تاسو دغه فعالیت یا د دغه شزو د فعالیت چې د نه خړوب احتساب پیل کړی دی او تر سبا پورې به دا دوام لري سبب پاتې ورسیږي یعنی د دې به څه اغیز وي پر نړیوالې ټولنې باندې یا هغه قوتونه چې هغه د دې واک لري یا اختیارمند په نړۍ کې
ګوره مونږه زاو تر پکې د تمنا پریانی سرا دلته کې یو او دا غید ملګرو سره اغیز چې دی مونږه ګوره پر امن خلک یو مونږه خپل غک پورته کو او د دې سره خپل غک شاملو او ساده خبره دادا چې نړۍ دې ته پام کو چې په افغانستان کې سره روان دي نو دا غیر انساني دي دا د انساني حقوقو سخت د انساني حقوقو سخت سرغړونه ده نو د دغه اظهار د پاره د نړۍ دروازه چې ده دغې د زمير دروازه چې ده هغه وهل واړو نو دا ډیره ساده خبره ده او زما په نظر کې چې چا دوه کاله مخکې افغانستان په پلیټ کې طالبانو ته ورکړې دي هغه افغانستان واپس اخستم شي او په کار دار چې دغې د پاره اقدامات شي او داسې اقدامات شي چې دغه ځای کې یو سیاسي بدلون راشي داسې سیاسي بدلون چې هغه د افغانستان د 30 میلیون انسانانو او خصوصا د خزو او د جنکو په ګټه باندې داغي په ازادۍ باندې هغه ته د کار حق د تعلیم حق او د بهر ته د ورتو او د تګ حق د سفر حق ځکه چې هغه انسانان دي
دا وو د ملالی یوسف زای پلار ضیاءالدین یوسف زای چې د جرمنی په کولن خار کې د افغان خزینه فعالانو لخوا د نخوړلو په احتسابي کیمپ کې موجود وو او د مشال ریډیو سره خبرې کړې وې دغه تل کې د تعلیم نو نړیواله مبارزه او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسف زای مور تورپیکی یوسف زای هم ورغلی ده او هغه وای چې په کار د افغانستان د نړۍ سره یو شان رفتار وکړي نو موړې سره زمونږه همکار احمد شاه اعظمي خبرې کړې دي راځي چې دا هم وورو
تر پکې به بیا زما پښتنه سال څخه داد چې تاسو پزړی کې څه درو ګرځیدل چې دل تراسې کولن ته د برتانیې څخه یعنی څه د پار رالس پزړی کې مو څه و چې دل تراغلی یاست ولې راغلی یاست
موږ دې لپاره راغلو چې موږ د دوی سره د یووالي دغه اظهار وکړو چې موږ د دې خلکو سره ولاړ یو کوم خلک چې د کوم جنګ کې کوم خزي چې د کار نه محروم دي د تعلیم نه محروم دي موږ هغه سره ولاړو او ولاړ به یو او دا ډیره ګرانه ده چې تل کې د خلکو جبا غستې کې دا جبا د تعلیم جبا ده نو موږ به دا خپل د جهد و د دوی سره جاری ساتو تر هغه پوری چې څو دنه پاتې دي دا یو ماشومه د تمنا یو ول سرزو ناغانه ډوړې خري نه چیز کی نه وبس کی هیڅ خوراک نه کی او ډیر زیاته لکه خراب ده په خپل باندې ولې دله ډیره بادره ده او ډیر نره جنې ده ډیر بادره جنې ده یو یره مونږه ډیر خپه شو لکه جړه راځي چې مونږ د دې دغه ته فکر وکړو چې دا خلک لکه د چا د لاسه در په در دی. په دې مونږ ډېر خپه یو، دا مونږ ته ډېر افسوس دی. او بس دغه مطالبه ده چې
او دلته چې وس رالس تورپکی بی بی چې دلته راورسېدل، تاسو پر میډیا باندې پر رسنیو باندې دا خبري اوریدلې چې هلته شزو حقونه تر پښو لاندې سوي دي، یا دوی ته د تعلیم یا کار حق نه ورکول کیږي، خو دلته چې رالس د کولن ته د غشزې مولیدې دنجون مولیدې، نو اوس څه احساس کوي؟ د دوی سره چې ځای سوست اوس مو پزړه کې څه دي، څه احساس لري؟
اوس په زړه کې دا احساس دی، یو چې هغه ولیدل نو ډېر خپه شو، ډېر لکه دنیا چرته لاړه، زمونږ ملکونه چرته پراته دي، افغانستان په کومې صدې کې دی، په کوم لکه دنیا څومره ترقی وکړله، هر ځای کې تعلیم دی. چې یو ورځې ماشوم کو اسکول ته لاړ نه شي، نا جوړی نو کونه ورپسې راځي چې وہ ماشوم ولې اسکول ته نه دی راغلی. زما زوی و هغه اسکول نه چوټي کړو، موږ بیا بهر ته تلو سودا پسې، موږ هغه ځان سره بوتو، هغه وایي بهر ته نه شم وتی، وایي دا د اسکول ټایم دی. نو په دې دغه ملکونو کې چې کوم ترقی یافته ملکونه دي، په هغې کې دا سیستم دی. او زمونږ په ملک افغانستان کې او په دې کې دا سیستم دی چې ماشوم به بهر ته نه ځي، ماشوم به نه وځي، هغه اسکول نه وي.
دا وا تورپیکی یوسف زید، تعلیم د نړیوال مبارز او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسف زید مور، چې د جرمنی په کولن خار کې د یو شمیر افغان خزینه فعالانو لخوا د نخ وړلو په احتسابي کیمپ کې د ګډون پر مهال یې د مشال ریډیو سره خبرې وکړې.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري ګړې اورئ.
د امریکا په نیویارک خار کې او له پینټاګان سره نږدې د ستمبر د 11مې د بریدونو دوه شکاله پوره شو. د دې بریدونو وروسته امریکا په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد مبارزه پیل کړه، خو شل کاله په دغه هیواد کې تیر کړل. خو د امریکایي ځواکونو د وتلو باوجود هم تر اوسه په سیمه او په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ پیښې دوام لري. دا چې د دې تر شا څه وجوهات دي، زموږ همکار انیس اجمل په دې اړه له ځنو شنونکو سره خبرې کړې دي او د ریپورت کې تفصیل لري.
د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د امریکا په نیویارک خار کې په نړیوال تجارتي مرکز او پینټاګون ته سرما په یوې ودانۍ بریدونه وشو چې پکې شاوخوا 3000 کسان وشل شو. د دې بریدونو ذمہواري القاعده وسلوالې ډلې منلې وه. د وسلوالو خلاف هغه مبارزه چې امریکا له دغو بریدونو وروسته په افغانستان کې پیل کړې وه، نږدې شل کاله دوام وکړ. په دې اړه د خبر پښتونخوا د کورنۍ او چارو پوخانی سیکرتر سید اختر علی شاه د سپتمبر په 11مه مشال ریډیو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د القاعده نور وسلوالو ډلو خلاف د کاروایانو باوجود هم وسلوال په مکمله توګه ختم نه کړی شو، چې له وجې تر اوسه په سیمه کې د نامنې پیښې مخې ته راځي. نوموړي دا هم ویل چې د وسلوالو ډلو د موجودګۍ خبره یوازې له افغانستان سره نه ده تړلې، بلکې په بیلابیلو هیوادونو کې د اسلامي خلافت په اړه د جوړولو یو ډول سوچ موجود دی، چې له وجې ترهګري اوس هم په دې سیمو کې موجوده ده.
طالبانو حکومت ته بخښې په افغانستان کې سور انقلاب راغلی، د هغې خلاف چې دی دلته بیا د جهاد په دوه باندې ډېر تنظیمونه جوړ شوي وو. نو هغه وخت یو خاص ذهن په خمریزي وشوه، بیا طالبانو ټیک اوور وکړ. دې نه مخکې هلته القاعده او دا ټول تنظیمونه راغونډ شوي وو. چې طالبانو حکومت رانو نو القاعده سټریټیجک ڈائریکشن هغې سره وو. ټایم اکسیت آئی ڈلیوٹ وو چې هغې کې 3000 خلک چې دی وجل شو. نو امریکې او ڈیٹو دی بیا د یونائیټیډ نیشن سیکیورٹی کونسل قرارداد لاته چې په دې پیښو چې دا غي سټریټیجیک انټرست ته نقصان رسېدلی دی، نو ورپسې پخپله راټو. او چې کله هغه پیښو چې اوس القاعده کې هغه سقط پاتې نه شو چې هغې ته اوس تاوان ورکول شي، نو هغې ته افغانستان ته لاړو. هغې خو لاړو خو څو پورې چې دا تنظیمونه دي په مختلف شکلونو کې دا هغوی واقعات اوس هم دلته شته. او دا ٹرانس نیشنل دی، یوازې صرف د افغانستان خبره نه ده، دا ٹرانس نیشنل دی، ریلیجیس موٹیویٹڈ، اسلامی موٹیویٹڈ. هر یو ځکه چې دی دا یو خاص ذهن دی، یو بل سره لنک اپ ټپ دی، چې هغوی دا غواړي چې په دنیا کې دی یو اسلامی خلافت.
خبریال مشتاق یوسفزی بیا وایي چې ځینو خلکو مخکې دا فکر لرلو چې له افغانستانه د امریکا او نیټو ځواکونو د وتلو د طالبانو په واک کې لراتللو سره به په پاکستان کې امنیتي حالات ښه شي. خو نوموړی وایي چې له طالبانو په واک کې لراتللو سره پاکستانی طالبان لا نور پیاوړي شوي او په بیلابیلو ځایونو کې بریدونه کوي.
تاسو ګورئ چې 9/11 خو راغلی په امریکا کې
امریکا را له خپل جنگ د خپل ملک نه ډېر لرې راوړل. خو مصیبت دا و چې پاکستان په دې جنگ کې پاری خونو پاکستان پاکستان دے دئی چې امریکہ دا نیٹو دا افغانستان نے لڑ سی نو پاکستان کی بم امن ناشی افغانستان کی بم امن ناشی نو نہ امریکہ نہ نیٹو بدے خطہ کے جنگ ختمی گی نا پاکستان دے اونڈے غٹ مثبت پسر دے پتہ سو تو اس پخپل پر نظر رہ دیجئے قبائلی سیموں کی وزل بیا چی کم نینو آگی زیاد علاقی کنٹرول کی دی داکہ انتخابت کو تنفا چی کم نوری رائی کی دی نو خارون ہو ٹک تا گورنمنٹ سر دی خوپا غرون رو کیوں داخل اگناس دے
که څه هم د پاکستان فوج وایي چې د وسلوالو خلاف یې مبارزه دوام لري او پکې غنو سرتیرو قرباني هم ورکړې ده، خو بیا ځنو سیډونکو په دې رستیو کې مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې د پاکستان فوج او حکومت د ترګرې خلاف سمه پالیسی نه لري. د 2020 کال د فبروري په میاشت کې د قطر په دوحه کې د امریکا او طالب مشرانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو چې ورته د دوحه تړون ویل کیږي. په هغه تړون کې ویل شوی و چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد خلاف نه استعمالیږي او افغان طالبان به له نړیوالو وسلوالو ډلو سره خپلې هر ډول اړیکې شلوي او د وسلوالو ملاتړ به نه کوي. خبریال محمود جان بابر بیا وایي چې د دوحا په تړون کې د سیمې هوادونه نو شامل او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په سمه توګه ونه شو او نه هم د دې رستو د سیمې هوادونو سره سلام مشورې وشوې، نو ځکه تر اوسه په پاکستان کې د ترګرې پیښې مخې ته راسي.
امریکایي د فورن د تک د وجنه زما په خیال باندې په افغانستان کې ډېر لوی اړې ګړې جوړ شو او هغه چې کم کار په یو طریقه باندې کېدل په کارو ابي طریقې وشو، هغه اړې ګړې سره د نندا نقصان وشو چې په ټوله سیمه کې په افغانستان کې په پاکستان کې یو داسې بیارامي غونډې ده. زما خپل خیال دا دی چې دا د افغانستان طالبانو ته په کاغذ کې امریکې اوس پارلو او په ټیک طریقه باندې ورسره کېنه ناست، نو طالبان هم ورته تیار نه وو. بیا د هغې اثرات چې کوم دي، هغوی که په افغانستان کې په خپل خپل کنټرول دومره زر نه شو کابو کولی، خو هغوی بیا هم امن ومان خو یې کابو کړو، د لارې کوسي جرمونه یې کابو کړو، خلکو سره زیاتی خو یې کابو کړو، خو نور افغانستان خو لا هغه نو په خپلو خپو نه ولاړ. نو د هغې اثر په سیمه باندې هم وشو، هلته هغې سره چې کوم موجود خلک وو د نورو ملکونو خصوصا د پاکستان طالبانو، هغه هم خپل سرونه روچت کړل.
خو امریکایي چارواکو سواری ویلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له فیصلې سره د واشنگتن تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسولې ده. په دې رستیو کې په پاکستان کې د یو شمېر بریدونو سیمواري تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو وسلوالو ډلو منلې ده. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو دا تورونه هم پوری کړي چې په پاکستان کې د بریدونو یوه وجه په افغانستان کې د وسلوالو ډلو موجودګي ده، خو بیا په افغانستان کې د طالبانو چارواکو دا تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هیڅاته د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد د کارولو اجازه نه ورکوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مشال ریډیو د خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لاره هم اورئ. د مشال ریډیو وب پاڼه ته ورتلې شئ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې، او د مشال ریډیو سره تاسو د ټولنیزو رسنیو له لارې هم ملګری کېدلی شئ.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټوئیټر هم تعقیبولای سي.
د د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو سواد ته د سواد په سیدو شریف کې د پاکستان بټر پلای سوسایټي په نوم یو غیر حکومتي ادارې د سکولونو ماشومانو ته د تاروګو یا بلبلکیو چې اردو نوم یې تتلی هم ده په اړه د معلومات ورکولو یو پروګرام پیل کړی دی. په سواد کې د بلبلکیو ته په سواد کې د جنتی مرغۍ نوم هم ورکول کیږي. په همدې تړاو یاد ټولنې د یو شخصي سکول ماشومان او دا غوی استادان د سیمه هغه یو غرته بيولې دي چې د بلبلکۍ لپاره مشهور دي. د ژوو د معلوماتو یا زوالجی په هانوای موسمیاتي بدون د سیمه د بلبلکۍ یا تاروګو ژوند له خطر سره مخامخ کړي دي. تفصيل د سوات نزمن خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد سیدو شریف یو شخصي تعلیمي ادارې تر شلو نه زیات د کونکو سره د استادانو د تتلیانو اهمیت په اړه واک کړي او خو کې نږدې غرته تلي تتلی پروانه پر پرکه یا د جنت مرغۍ په اړه د استادانو معلومات تر لاسه کړل.
دوی که پرس کا د بهر ملکونو نه د انګریزان راځي دلته کار کوي بیا مونږ کې څه کمې لري مونږ ول نشو کولای خپلو سټیزن ساينسز د کو څنګه چې د دنیا بهتره خلک څنګه دی هغه کې ساخلی.
تتلی یا د جنت مرغۍ په اړه عبدالرحمن چې د چانسيب کالج شوبه زوال جن شپاره سم کړي وایي چې هغه په خپل تحقیقي مقاله کې لیکلي چې ټول پاکستان کې سلور سوا سلويخت تتلی قسمونه دي او سواد کې یو سلس قسمونو نشاندهي شوې ده. دی وای
تتلیانی یا د جنت مرغۍ ولی ضروری دي کمګه سوچو کو نو دا په کلتوري توګه باندې هم ډېر زیات یو اهم کردار لري. کبه خام ګورو نو دا په کارډونو باندې مطلب وسته شوی وي خلک به د اختر کارډونو یو بل ته لیږل نه پای کې تتلی خام مخه شامل په وسته شلو په شکل کې شاعرانه بشایره کې بغانو کې سندرو کې د استعمال ډېر زیات سیوا ده. دا خو لټریچر کې او په کلتور کې لکه د استعمال شو خو کوس موږ د ساينسي توګه باندې خبرو کو نو د ساينسي اړه د تتلیانو یا د جنت مرغۍ ډېر زیات اهم کردار دی. یعنی دا د فصل یا د کم زنګلی بوټي ګولونه ته د کم بقا ده د غیر بار دا ډیر زیات اهم کردار ده کین له یو نبل ته دوه مړي اور هغه سر دا غو نسل چې کم ده برقراری. خو دین علاوه دا د نور زناور د لپاره یو خوراک هم ده ځکه چې دا د پروتین یو ریچ سورس ده او مرغۍ او داسې نور زناور چې کم ده نو په دې باندې حمله کوي او دا د خوراک په تور استعمالي کم چې د قدرت یو نظام ده.
په معلوماتي واک کې شریک د حشرات یا داسې پرپرکو تحقیق کوونکو استاد د سیدو شریف اذان کرم وای چې تتلی یا پروانه د طبي چاپیریال لپاره ډیر مهم دي او قسمه قسم ګلونه بوټی خپرولو کې مهم کردار ادا کوي ولی اوس دا ډیر په لویه کچه په ختمېدو دي.
پاکستان چې کم دلاندې علاقې وینو نو هغه کې رورو دا کم چې د موسمیاتي تبدیلی ده د سیوا کې به نسبت د سواد نو دا هغه زینه هغه کمې الته سیوا راغلې ده او هغه ټول بټرفلای چې دی دوی بیا هجرت کوي نو دوی چې یو ځکه مثال په تور دوی خوراک یا د نور سره کمره شي نو د غزین هجرت وکي بل زیته لاړ شي خو چې کوم بل زیته دو لاړ شي کال تم دوته د خوراک غزرای او دا نه ملاوي کې نو د سر د دو آبادی پورا د پوری کمی نو پسواد کې مونږ رو ګورو نو لکه مختلف د دوی چې کوم هغه داسي بوټي په کم چې دوه هغه اگي اچي هغه بوټي رو ختميږي مطلب په خلکو کې ایوارنس نشته لکه نن چې کوم د ایونت او د سکول د ماشومانان مونږ راوستي دي نو د مقصدوم داده زموږ د واړه چې کوم دي نو دوی کې دا شعور پیدا شي.
واک کې شریک در هم جماعت زده کوونکو عزیر ابراهیم وای چې دوی په باغونو او پارکونو کې تتلیان ته خوشحاليږي د نیولو هڅې هم کوي. اوس ورته معلومه شوه چې دغه رنگ برنگ تتلیانې یا پرپره کې ډیر د کار هم دي.
تتلی کلمونګ وینو نو مو ډیر خوشاله شو بل د دې د رنگونو مخکولي قسم دا ډیر خولي جنت مرغۍ وته مو دا چې سړی سین محسوس کوي نو ډیر خوشاليږي وته. اوس دومون په دې باندې پریکټیکلی پوه کړو چې لکه دا زم په ژوندۍ کې څومره ضروری د دې کم اهمیت دی. اول خو به زمون سره د تتلی د جنت تا مرغۍ ډیر وي وس دا کمې شوې دي په وجه د دې د خلک سپریګان کوي او کم ځنګلات د کټای کیږي دا ونی منی کټ کیږي نو موږ له پکار دا چې موږ ګلونو لګو په خپل کورونو کې به بهر ځګونو کې ونی نه لګو د دې سره به دا تیتلی زمو سره برقرار ساتل کیږي.
د تتلیانو پوهې واک په محل زکونکو لاسونو کې بینری هم راغسته وي. واک کې شریک مشران وای چې د عامو خلکو سره سره حکومتي ادارو هم پکار دي چې د چاپیریال طبي وضع برقرار وساتل شي او په بوټو او ګلونو زهرجن سپریګان او دوایانو لګولو څخه ډډه وکړي شي د کوم نه چې د ماحول متاثر کېدو اندېښنه وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپليکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپليکیشن ور سره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
دا مشال رادیو دا
باډیوی د مست موسیقي لولولونه د ډکو شیرنو او د اوریدونکو سره د خوندور غپ شپ ونی ز خبرونه هر اونۍ لو مشال رادیو نه